Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 1478 مریس کال د لندې اتمه د لوی اختر له درې می سره برابر ده. په دې هله چې ورځ مو اختر او بختور وي، د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی واوري. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون پرون وویل چې د راتلونکي کال په پیل کې به د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس مرسته وکړي چې خپل ځواکونه بیرته بریتانیا ته وروغواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د کورنۍ یا فاميلي اوسنۍ وزیر به د فرانس یوزف یونګ پر ځای د جرمني د کار وزارت مسؤلیت په غاړه واخلي. په تخار ولایت کې پولیسو د شنبه په ورځ ویل چې د دې ولایت د سری میاشتې د ټولنې رئیس د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی. د بریتانیا د سلطنتي ځواک د سمندري قواو یوې ډاکټرې ته په افغانستان کې د جګړې په مهال د یو عسکر د ژغورلو په خاطر د پوځ یوه مهمه جایزه ورکړې شوه. د ګرجستان د زرغون ګوند مشر وایي چې د دله هیواد څخه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدرو موادو د قاچاق د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د اتمي وسلو د کنټرول اجرایي چارې خپل صدر اعظم ته وسپارلې. د ایران یو مذهبي مشر پرون ویل چې ایران به ګواښونو او هغو امتیازونو ته چې د رشوت وبلل تسلیم نشي او د خپل اتمي ټکنالوژۍ له حقه به تیر نشي. روسی مقامات وایي چې د جمعې په ورځ به می چاودنه سبب شوی و چې دغه هیواد یو اورګاډی له پټلۍ واوړي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او نږدې سل تنه نور ټپیان شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له عراقي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو پر هغه قانون اختلاف پای ته ورسوي چې راتلونکی کال د ملي انتخاباتو لپاره ضروري دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې آیا په دې هیواد کې د مسلمانانو د جماعتونو پر منارونو بندیز ولګول شي او کنه. د دغو او ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او د افغانستان په اړه په هغو کې د راغلو مطالبو غټه کې خبرو. روانه اونۍ وروسته لدې چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې ستراتیژي اعلان کړې، د امریکا پوز به تر 9000 پورې سمندري پلی سرتیري هلمند ولایت ته ولېږي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته به دا هدفونه تعین کړي چې افغان امنیتي ځواکونه و روسیا او له فساد سره مبارزه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون پرون موبایل چې د راتلونکي کال په پیل کې به د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس مرسته وکړي چې خپل ځواکونه بیرته بریتانیا ته وروغواړي. ښاغلی براون دا خبره د شنبه په ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کې منصره په کتنه کې وکړه چې په بریتانیا کې د دغه هیواد د افغان ماموریت په باب ولسی ملاتړ مخ په کمیدو دی. د ښاغلی براون په وینا ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس به د جنوري په 28مه چې د سلواغي له دهمې سره برابرې شي په لندن کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په نړیوال ائتلاف کې درستې شاملې خواوی او همداراز د افغانستان ګاونډیان ګډون وکړي. براون مخکې لا د دې کانفرنس کوربه توپ ته چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو په وړاندې جوړی شي چمتووالی اعلان کړی و. ګوردن براون په ترینیداد او توباګو کې د کامنویلث یا مشترک المنافع هیوادونو د سرمشیزی په څنګ کې وویل په دې کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په باب خبري وشي، څو په دې ترتیب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول کم شي. د بریتانیا صدر اعظم خبریالانو ته وویل څه چې موږ اړتیا لرو یوه سیاسي هڅه ده، څو زموږ له روانو پوځي هلو ځلو سره هماهنګ شي. براون په ترینیداد او توباګو کې له خبریالانو سره تر خبرو مخکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره په خبرو کې ویلي و چې د دې کانفرنس دوهمه غونډه به وروسته په کابل کې جوړه شي. بریتانیا همداراز ویلی دی چې افغانستان ته به 1500 نور سرتیری واستوي. دا هیواد حاضر ده په افغانستان کې 9500 سرتیری لري او د ناټو له نورو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته له 500 تر 6000 پورې نور سرتیری واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د څه باندې 1500 نورو عسکرو په لیږلو غور کوي. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان ته نور روزونکي واستوي څو افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د امنیت چارې په خپله غاړه واخلي. د تیرې اونۍ په پای کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان په 8 یا 9 کلونو کې ووځي، خو د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي چارواکو د دې خبرې په عکس العمل کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په هغه صورت کې چې په وسلو سم سنبال شي او روزنه ورکړی شي په 4 تر 5 کلونو کې د هیواد د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستلی شي. روانه ونې وروسته لدی چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې ستراتیژي اعلان کړې، د امریکا پوځ به تر 9000 پورې سمندري پلی سرتیری هلمند ولایت ته ولي شي او په دې ډول به په دې ولایت کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2 برابره شي. واشنگټن پوسټ راسپانې د جګپورو امریکایي مقاماتو له قبل راپور ورکړ چې دا سمندري پلی سرتیری به په نیویارک ایالت کې له ویسټ پوینټ پوځي اکاډمۍ څخه تر هغو هلمند ته روان نشي چې ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د افغانستان باب ملت ته وینا نوی کړي. اوباما تیره اونۍ وویل چې نور غواړي چې د افغانستان لانجه پای ته ورسوي. هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو هدف له طالبانو څخه چې په وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړي دي د سیمو تصفیه کول دي. د واشنگټن پوسټ راپور له مخې د دغو ځواکونو له لیږلو وروسته به زر تنه پوځي روزونکي هم ممکن د راتلونکي کال تر فبروري پورې واستول شي. ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو د یو عالي رتبه مقام جنرال جیمز کانووی له قول لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته به تر ټولو مخکې سمندري پلی سرتیری افغانستان ته ولېږل شي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزي د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړو یو بل ته د لوی اختر مبارکي ویلې. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو یو بل ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ په دواړو هیوادونو او ټول اسلامي نړۍ کې د سولې، سوکالۍ او پرمختګ هیلې څرګندې کړې. د یادونې وړ ده چې حامد کرزي له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د پروسې په برخه کې څو ځلې د سعودي عربستان د پاچا رول ستایلی دی. د یو بل خبر لمخیل ارګ څخه په یوې بلې جلا اعلامیه کې ولسمشر حامد کرزي مسؤولو مقاماتو ته امر کړی چې په تخار ولایت کې د سرې میاشتې د رئیس د قتل عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه تفصیل لږ وروسته دراوړو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د کورنۍ یا فاميلي اوسنۍ وزیر اورسولا وان دیر لیین به د فرانس یوزف یونګ پر ځای د جرمني د کار وزارت مسؤلیت په غاړه واخلي. یوزف یونګ د جمعې پر ورځ په کندوز کې د سپتمبر د میاشتې په 4 نیټه پر 2 ټانکرونو د بمبارۍ پر سر د رامنځته شوي جنجال له کبله استعفا وکړه. وان دیر لیین د میرمن مرکل د مسیحي دیموکرات اتحاد ګوند غړی دی او په دې ښه شهرت ترلاسه کړی چې پخوا یې ماشومانو ته د ځانګړي معاش سخاوتمند قانون په دې هیواد کې دود کړی و. یوزف یونګ چې په خوا دفاع وزیر د جمعې پر ورځ وروسته لدی استعفا وکړه چې ور باندې تورونه پورې شول چې د دفاع وزارت په موده کې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر په 2 ټانکرونو پر راټول شوی خلکو د بمباری په نتیجه کې د ملکانو له وژل کېدو خبر وو، خو دا موضوع پټ ساتلې و. دا مسأله د میرمن مرکل د حکومت لپاره تر ټولو جدي سیاسي لانجه ګڼل شوې ده چې په نتیجه کې د کار اوسنۍ او د دفاع پخوانی وزیر یوزف یونګ استعفا ته مجبور شو او تر هغه مخکې د جرمني ځواکونو یو لوی چارواکی استعفا کړی و. څارونکي وایي چې د شاغلی یونګ استعفا د میرمن مرکل د نوي منځني شي اړخ ائتلافي حکومت ته یو گزار دی. په هغه راپور کې چې د پنځشنبې پر ورځ په بیلډ ورځپاڼې کې خپور شو، ادعا شوې وه چې په کندوز کې د جرمني پوځ د ملکیانو د وژل کېدو په باب معلومات د پیش په ورځ برلین ته استولي وو، خو له بریده یوه ورځ وروسته یونګ چې په هماغه وخت دفاع وزیر وو وویل چې د ده له معلوماتو سره سم په حمله کې یوازې تروریست طالبان وژل شوي دي. د جرمني د حکومت سیاسي مخالفانو یونګ په دې تورن کړ چې یا له خپل ولس سره رښتونی صادق نه دی او یا پر خپل وزارت کنټرول نه لري. په همدې حال کې د کریم پوپل په نوم یو افغان حقوق پوه چې د جرمني تابعیت هم لري هڅه کوي چې د جرمني پر حکومت د کندوز د پیښې په خاطر دعوه وکړي او د حق په وینا په دې پیښه کې د سباندي اویا تنو وژل شویو ملکانو د کورنیو لپاره تاوان واخلي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
له هلیکوپټر یال وتکی څخه د هلمند سین پر څنډه پرتی ته شي کاروندې لورای مالی میشي. خو پښتنه دا چې په پسرلی کې به پر دې ځکه څه کرل کیشي؟ آیا کاروندګر به بیا ورباندې کوکنار کړي؟ هلمند چې په مخکنیو کلونو کې د ټولې نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدول، اوس داسې ښکاري چې د دې موادو ارزښت پکې لویدلی او خلکو د غنمو کارته مخه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې غټکی صالح محمد صالح در اوروي.
د هلمند ولی ګلاب منګل ویلي سږ کال کوشش کوو د دې کښت کچه زیاته راټیټه کړو، ان 50% ته. هلمند د افغانستان په سطحه د اپیمو تر ټولو ستر تولیدونکی او تر ټولو ناامنه ولایت دی. رویټرز اژانس لیکي په دې ولایت کې د تریاکو د کښت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژورې اړیکې سته. د نشه یي موادو له درکه لاسته راغلي پیسې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي چې ځنونو ته وسلې او مهمات رانیسي. هلمند یو وخت د افغانستان د غلادانو ګودام و، خو اوس د هلمند شنې کروندې د ټولې نړۍ په کچه د اپیمو د تولید لویه سرچینه ګڼل کیږي. سږ کال امریکا زر سمندري ځواکونه هلمند ته ولېږل چې د برتانوي ځواکونو ملګرتیا وکړي. دوی په دې ولایت کې دوه ستر پوځي عملیات وکړل چې په تیرو اتو کلونو کې بېساري عملیات ول. هدف دا و چې د تریاکو د کروندو له سیمو څخه وسلوال کسان تر شا کړي. په عین حال کې غربي او افغان چارواکي کوشش کوي افغان کروندګر د نورو بوټو کرلو ته تشویق کړي. د هلمند ولی ګلاب منګل رویټرز اژانس ته ویلي دي بهرنیان موږ ته خپلې مرستې او زامن رالیږي. دغه پوځیان دلته قرباني ورکوي، خو موږ په بدل کې د دوی هیوادونو ته نشه یي مواد ورلیږو. موږ باید د دوی قدر وکړو او له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړو. د اپیمو د تجارت له درکه لاسته راغلي پیسې جګړه زوره ورکوي، ځکه په تیرو کلونو کې د دې موادو په وړاندې مبارزه ناکامه سوې. خو اوس که څه هم د اپیمو لپاره په نړیواله کچه تقاضا زیاته سوې، خو بیا یې هم بیه ټیټه ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د اپیمو د یوه هکټار کښت سږ کال د غنمو له درې هکټاره کښت سره برابر ارزښت لري، حال دا چې پخوا دغه ارزښت 20 برابره زیات و. یو برتانوي ماهر وویل د تریاکو له درکه لاسته راغلې اقتصادي ګټه د لمنځه تلو په حال کې ده چې غربي دولتونه یې یوه لویه بریا بولي. د ملګرو ملتونو په وینا د تیر کال په نسبت په هلمند ولایت کې کروندګرو د کوکنارو کښت یو په درې رقم کړی. دې ولایت پخوا د ټولې نړۍ په کچه د اپیمو نیمایي غیر قانوني تولید برابر کړی و. د هلمند ولی ګلاب منګل د هغه امریکایي او برتانوي ملګري هیله مند دي چې سږ کال به کروندګر د کوکنار پر ځای غنم او نوره غله دانه وکړي. رویټرز اژانس لیکي تیر کال او سږ کال برتانیا د 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پر 10,000 کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل. رویټرز لیکي له جولای میاشتې وروسته په دې ولایت کې امن نسبتا ښه شوی، البته وروسته له هغه چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په څو نومونو دلته پوځي عملیات وکړل. د هلمند نادلی ولسوالی په اړه د هلمند والی وویل یو نیم کال مخکې دغه سیمه د وسلوالو په ولکه کې وه، خو اوس به د اپیمو کښت، اداري فساد، وژنې، تاوتریخوالی او هر ستونزه دلته ختمه سي. د هلمند والی دغه وینا د نادلی خلکو ته کوله. دوی چې پر سرو غالیو په لترې وهلې وې د والی خبرې اورېدې، اکثره چوپ ښکارېدل. یو بزګر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي رویټرز ته ویلي دي وسلوال طالبان پر موږ فشار راوړي چې کوکنار وکړو، خو که په سیمه کې طالبان موجود وي هیڅوک به هم غنم ونه کړي. دې بزګر ویلي دي زه پوهیږم چې کوکنار بد شی دی، خو موږ دومره وس نه لرو چې نور کښتونه وکړو.
د ګرجستان د زرغون ګوند مشر ګیورګی ګاچی چیلادزه وایي چې د دل هیواد څخه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. هغه د ګرجستان له ویریسیا ورسپانې سره په مرکه کې وویل چې د ګرجستان له پوتی پورت بندر څخه د کالتر اوټنو هیروین اروپا ته قاچاق کیږي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د ګرجستان د زرغون ګوند مشر ګیورګی ګاچاچیچلادزه همداراز ویل زه ډاډه یم چې امکان نه لري چې دومره زیات مخدر مواد د ګرجستان د فاسدو مقاماتو له معاملې پرته د ګرجستان له لارې قاچاق یوړل شي. ګرجستان د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د بلتون غوښتونکو د ملاتړ پر سر له روسیې سره اختلاف لري، او د 2008 کال په اګست کې د همدې مسلې پر سر د لنډې مودې لپاره له روسیې سره جګړه وکړه. خو د ګرجستان د حکومت مخالف سیاسي مشر وایي چې له دې هېواده د مخدرو موادو قاچاق د ګرجستان پاکستانی چارواکو له همکارۍ پرته ممکن نه دی او له همدې کبله دی وایي چې باید انټرپول یا نړیوال پولیس دې مسالې ته پام راوګرځوي. انټرفاکس د ګرجستان د مخالف سیاسي مشر له قوله همداراز وایي چې ګرجستان له مخدرو موادو سره د مبارزې په چارو کې د لویدیځ لپاره ستونزې جوړوي. انټرفاکس وایي چې هغه دا خبره د اروپایي اتحادیه او امریکا د مخدرو موادو ضد مقاماتو راپورونو ته په اشاره وکړه. دې خبري اژانس د هغوی د راپورونو په باب څه نه دي ویلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د برېټانیا د سلطنتي ځواک د سمندري قواوو یوې ډاکټرې ته په افغانستان کې د جګړې په مهال د یوه عسکر د ژغورلو په خاطر پرون د پوځ یوه مهمه جایزه ورکړې شوه. یویشت کلنه ډاکټره کینټ نسیبیت د روان کال په پیل کې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ټپي عسکر درملنې ته ورغله او هغه یې له مرګه وژغوره چې له اویا متره لرې غونډۍ څخه ورباندې د طالبانو له لورې د راکټونو او مرمیو باران و. مډال هغې د ملټري کراس مډال له ترلاسه کولو وروسته وویل، ما یوازې هغه څه کړي چې مطمئنه یم چې که زه له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وای نو بل هر چا به له ما سره همدا کار کړی و. هغې په عین حال کې وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو ویاړلې ورځ ده. شاهزاده چارلس د سمندري ځواک د پتن وړې ډاکټرې ته د زړه ورچا نشان یا مډال د برېټانیا په سلطنتي ماڼۍ بکنګم پالس کې ورکړ. ډاکټره کیټ د برېټانیا د پوځ په سمندري ځواک کې لومړنۍ ښځه افسر ده چې دا معتبر مډال ګټي او د برېټانیا په ټول پوځ کې له دې پرته یوازې یو بل پوځي ترلاسه کړی دی. د اسلامیک ریلیف په نوم یوې خیریه مؤسسې په کابل کې پر لسکونو هغو بېوزلو او نیستمنو کورنیو غوښه وویشله چې په کیژدیو کې اوسي او د هوا له سړېدو سره ستونزې ډېرې شوې دي. د دې مؤسسې مسؤلان وایي په کندهار، کابل او مزار شریف کې به په لسکونو په سلګونو نسبنو کورنیو غوښي وویشي. دا خلک چې کله ناکله ورسره سوداګر او خیریه مؤسسې مرسته کوي له دولت څخه غواړي چې د سرپناه غمه دې ورته وخوري او ژمنی وسایل دی ورته برابر کړي. په دې اړه په مکه له کابل د احمد زبیر شمن راپورته.
د اختر په دویم ورځ د کابل ښار د تایمنوی پسیمه کې د لزګونو هو کې د یو په اوسیدونکو کې د اختر د لمانځنې کومې نه خینه لیدل کېده چې په یو سپین موټر راټول وو او د خیرات غوښې ترلاسه کولې. د دې ځای د څه کم دوسو بېوزلو او نسمنو کورنیو د اختر تر ټولو لوی خوښي ښایي همدا و چې د اسلامیک ریلیف په نوم له یوې خیریه مؤسسې نه یې خپله 55 کیلوګرامه برخه غوښه اخیستله. په کابل کې د اسلامیک ریلیف برېتانوي خیریه مؤسسې یو مسؤل جمشید لودین ازادي رادیو ته وویل دوی د کابل په بیلابیلو ځایونو کې په نسمنو خلکو د غوښو د ویشلو پلان لري. مونږ پخوا دلته راغلي یو، سروې مو کړی ده، د هر ځای د اوسیدونکو شمیر مو معلوم کړی دی، لیستونه مو جوړ کړی دي او له هغې سره سم مو غوښه په خلطو کې اچولې او ورته راوړې مو ده. د بګرامۍ ولسوالۍ قرغې او د ببرک چمن کیمپونو او له اریا سره نږدې کیمپ ته به غوښه وویشو. همدارز د کابل ښاروالۍ د یو شمیر کارګرو لیست مو هم جوړ کړی او په رسمي ورځو کې به یې د کار په ځایونو کې ورکړو. جمشید ویل اسلامیک ریلیف موسسه به په کندهار، کابل او مزار شریف کې د 2600 نه د ډیرو پسونو غوښه وویشي. په کابل ښار او څنډو کې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې نیستمند دي او په کېږدیو کې ژوند کوي. دوی اکثره په تیرو څو کلونو کې له پاکستان او ایران راستانه شوي کډوال دي او یا هم د وروستیو جګړو له امله د جنوبي ولایتونو بې ځایه شوي اوسیدونکي. په تایمنو کې د ببرک چمن د کېږدیو دو تنو اوسیدونکو له دولت څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه.
منګا سرپنان لارو، منګا خوراکان لارو، منګا هیڅ شي نه لارو. خدای ته منګا وی چې زدا حکومت دخ شي، دا حکومت دخ شي، من ته یو حکومت منګا غمونو خورل شو. بچی می لوچ سره لوچ په خیلو چورورا دلته منګا پراتاسو د خدای له تاسو په له پراتاسو بچی منګا دا قرضې صبر شي منګا لا د ګوري
بزمه کده بی وسه دی بی روزگار دی نه نه ایش ایش شای نه لري. خود دین مخ که مون سره کوم داس مرسته نه دی شوی دی.
د ژمی پر رسیدو سره د کابل ښار د بی سرپناه خلکو ستونزې نور هم ډیر شوی دی او ځینې په ځنګړی توګه ماشومان د مرګ لګوخ سره هم مخ کې دی شي. اکثره د خلک له دولت نه شکایت کوي چې د دوی د ژوند ښه کولو ته پاملرنه نه کوي، خو دولت وایي له نړیوالو موسسو سره یو ځای په هیواد کې د ننه بې ځای شویو خلکو ته د سرپناه د جوړولو هلې ځلې دوام لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:40 شوې. اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وویل چې د راتلونکي کال په پیل کې به د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس مرسته وکړي چې خپل ځواکونه بیرته بریتانیا ته ور وغواړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د کورنۍ یا فامیلی اوسنۍ وزیر به د فرانسیس یوزف یونګ پر ځای د جرمني د کار وزارت مسولیت په غاړه واخلي. په تخار ولایت کې پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې د دې ولایت د سری میاشتې د ټولنې رئیس د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا د سلطنتي ځواک د سمندري قواو یوې ډاکټرې ته په افغانستان کې د جګړې په مهال د یوه عسکر د ژغورلو په خاطر پرون د پوځ یوه مهمه جایزه ورکړې شوه. او د ګرجستان د زرغون ګوند مشر وایي چې د دله هوا څخه افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستل کیږي. په تخار ولایت کې پولیسو د شنبې په ورځ ویل چې د دې ولایت د سری میاشتې د ټولنې یو مسؤل مقام د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د تخار د پولیسو قمندان ضیاءالدین محمود وویل د سری میاشتې دا مسؤل مخدوم عبدالله د جمعې په ورځ د اختر لمانځه وروسته هغه مهال ووژل شو چې نوموړی کور ته روان و. مخدوم عبدالله پخوا جهادي قمندان و او ممکن د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې وژل شوی وي، ځکه چې په تخار کې د دولت وسلوال مخالفان ډیر نفوذ او فعالیت نه لري. خو له دې سره سره لا وختي دی چې په دې باب قضاوت وشي. که زه هم له پیښې وروسته حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي، خو د تخار سرانوال محمد وزیر جلالي وویل چې د سری میاشتې د وژل شوي رئیس مخدوم عبدالله د قتل په تور څلور تنه شکمن کسان نیولي دي. له بلې خوا ولسمشر کرزي د دې پیښې په باب د تحقیقاتو امر کړی. کرزی د شنبې په ورځ مسؤولو مقاماتو ته امر وکړ چې د دې پېښې عاملان ونیسي او سزا ورکړي. وسلوالو طالبانو او د افغانستان د دولت نورو مخالفو وسلوالو تر اوسه پورې د مخدوم عبدالله د وژنې په باب څه نه دی ویلي. روسی مقامات وایي چې د جمعې په ورځ به می چاودنه سبب شوی و چې دغه هیواد یو اورګاډی له پټلۍ واوړي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږویشت تنه مړه او نږدې سل تنه نور ټپیان شي. د روسیې د کورنیو استخباراتو د ادارې یا اف اس بي مشر الکساندر بروتنیکوف وویل وروسته له دې چې ماهرانو د مسکو او سن پیټرسبورګ ترمنځ د پیښې په ځای کې د بم ټوټې وموندلې د تروریستانو په باب پلټنې پیل شوې. د روسیې د اورګاډو د چارو رئیس وویل چې دوهمه چاودونکې وسیله پرون د لومړۍ پیښې ځای ته نږدې په تصفیوي عملیاتو کې شنډه شوه. په 2001 عیسوي کال کې په همدې پټلۍ کې بمي چاودنې د مسافرو اورګاډی له پټلۍ واړاوه او شاوخوا ډېر تنه ژوبل کړل. د دې پیښې نور جزئیات له نوریاس نوري څخه واورئ.
دغه پیښه د جمعې په ماښام چې ډېر خلک سفر کوي رامنځته شوه. په سلګونو مسافرو د اونۍ د پای رخصتیو تېرولو لپاره له مسکو څخه سان پیټرسبورګ چې د روسیې دوهم ستر ښار بلل کېږي روان وو. په ریل کې څه باندې 618 مسافر سپاره وو چې د شپې په 9:04 له پټلۍ څخه د څو ډبو د ښویېدو راپور ورکړل شو. د روسیې پولیسو په دې اړه چې د دې اورګاډي د بېلارې کېدو علت څه دی تحقیقات پیل کړي دي. په دې پیښه کې د یو بم چاودنې د احتمال خبره هم شوې ده. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ژوبل دي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روسیې خبری رسنۍ وایي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دغه اورګاډي د بمي حملې له امله ټکر کړی کنه. د څرنوالانو د تروریزم د تورونو او د غیر قانوني چاودونکو موادو د لیږدولو لپاره یو دوسیه هم اچولې ده. د روسیې د اورګاډي د کمپنۍ عمومي رئیس ولادیمیر یاکونین وویل مفتشین ګمان کوي چې دغه ټکر د تروریستي عمل په نتیجه کې رامنځته شوی دی. اوس دومره ویلی شم چې د یوې احتمالي چاودنې په اړه څېړنه کېږي. یو لړ شواهد ښیي چې ښایي یو بم چاودېدلی وي، خو دا به په تحقیقاتو کې معلومه شي. دغه ریل د ماسکو او سانت پیټرسبورګ ترمنځ سفر کوو چې څو ډبې خوشې شوي دي. چارواکو په دې پیښه کې د نږدې 15 کسانو مړینه مخکې تایید کړې وه او ویلي وو چې په سلګونو نور هم ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې د اورګاډي پټلۍ ته نږدې یوه لویه کنده جوړه شوې ده. دا پیښه د روسیې د اورګاډي تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده.
په روسیې کې د اورګاډي د پیښې په اړه مو معلومات اوریدل. وروسته روسي مقاماتو وویل چې د جمعې په ورځ بمي چاودنه سبب شوې وه چې د دغه هیواد د اورګاډۍ له پټلۍ واوړي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه مړه او نږدې سل تنه نور ټپیان شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د اتمي وسلو د کنټرول اجرایي چارې خپل صدر اعظم ته وسپارلې. د ولسمشر دفتر وویل چې زرداري پرون د ملي قماندې د چارو مسؤلیت چې پر اتمي وسلو څارنه کوي صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته وسپار. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د بخښنې د هغه فرمان اعتبار تېر شپه پای ته ورسېد چې زرداري او نږدې متحدین د فساد او جنایي جرمونو له تورونو څخه معاف کړي وو. کارپوهان وایي چې د اتمي وسلو د چارو د کنټرول سپارل شوی چې زرداري په وروستیو کې تر ډېر سیاسي فشار لاندې دی او غواړي چې خپل واک تر یوه حده له نورو سره شریک کړي. دا کار به سبب شي چې په خپله دنده کې پاتې شي. د ایران یو ستر مذهبي مشر پرون وویل چې ایران به ګواښونو او هغو امتیازونو ته چې د رشوت وبلل تسلیم نشي او د خپلې اتمي ټکنالوژۍ له حقه به تیر نشي. د ایران د خبرګانې د ایران د خبرګانو د ځواکمنې شورا غړي احمد خاتمی د څرګندونې د هغه پریکړه لیک په ځواب کې وکړي چې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ ادارې تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې ایران په پټه د یورانیمو د غنی کولو د پروسې د پربخ پیولو په خاطر غندل شوی او له دې هیواد یې وغوښتل چې په هغو اتمي بټیو کې چې اوس معلومی شوی دی د یورانیمو له غنی کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي نړیواله اداره داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په کې پر ایران انتقاد کیږي. ایران دا پریکړه لیک بې وخت او بیړنۍ بللی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او نورې نړۍ صبر نور د ایران د اتمي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی او وخت په تیریدو دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل که چیرته ایران هغه څه ونه مني چې ترې غوښتل کیږي نو په نړۍ کې به د رټل کېدو مسؤلیت په خپله د دغه هیواد په غاړه وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له عراقي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو پر هغه قانون اختلاف پای ته ورسوي چې راتلونکی کال د ملي انتخاباتو لپاره ضروري دی. سپینې ماڼۍ وویل بایدن پرون له عراقي مشرانو سره خبري وکړې او هغوی وهڅول چې داسې ترتیبات ونیسي چې په نتیجه کې انتخابات ترسره شي. د عراق د پارلمان غړیو د رواني میاشتې په پیل کې د انتخاباتو په باب یو قانون تصویب کړ خو د عراق د مرستیال ولسمشر طارق هاشمی له لوري ویټو یا رد شو. ټاکل شوی دی چې انتخابات په جنوري کې ترسره شي خو تر څو چې د عراق د ولسمشر شورا د انتخاباتو قانون نوی تصویب کړی انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کړی. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې آیا په دې هیواد کې د مسلمانانو د جماعتونو پر منارونو بندیز ولګول شي او کنه. دا مسله د سویس د شي اړخي ګوند په وړاندیز ټول پوښتنې ته وړاندې شوې. دا ګوند ادعا کوي چې منارونه د سویس د اسلامي کولو د ستراتیژۍ یوه برخه ده او د قدرت غوښتنې نشه. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې. امریکا د طالبانو په وړاندې لنوي تګلارې استفاده کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان حکومت او تلفیز وکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې نوې تاکتیک کاروي چې غواړي طالبان خپل وسلې پر مځکه کښېږدي. دغه نوې پروګرام ښیي چې دا لومړی ځل دی د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو چې امریکایي رهبري کوي په اصولي او سیستماتیک ډول غواړي وسلوالو طالبانو ته ځانونه ورسوي. په ورځپاڼې کې راغلي دغه تاکتیک به هغه وخت وکارول سي چې کله بارک اوباما غواړي د سې شمې په ورځ اعلان کړي چې افغانستان ته څومره نوي پوځیان لیږي. د پوځیانو لیږل د اوباما د نوې ستراتیژي یوه برخه ده چې غواړي د افغانستان اتکلنه جګړه ختمه کړي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې اروپایي متحدین به هم د نوې ستراتیژي پر اساس په افغانستان کې خپل پوځیان زیات کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي غربي چارواکي چې د ملي پخلاینې له پروګرام سره مرسته کوي په دې باور دي چې اکثره طالبان د پیسو لپاره جنګیږي او د طالبانو مشران خپلو جنګیالیو ته یوازې پیسې ورکوي. د جګړې له میدان څخه د دغو کسانو لري کول د شورش ضد ستراتیژي مرکزی عنصر دی چې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسل لخوا یې وړاندې شوی دی. د انګلستان چاپ ګارډن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ غني کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د آلمانیز واکونو د ماموریت په اړه شکونه سته. د لیکنې په پیل کې راغلی. په افغانستان کې د آلماني ځواکونو پر ماموریت هغه وخت شکونه زیات شول چې د آلمان د کابینې یو وزیر تر فشارونو وروسته استعفا ورکړه او اعتراف یې وکړ چې د کندز د هوایي بمباری په اړه غلط معلومات ورکړي وو. فرانس جوزف یونګ وویل د تر ډیرو څړنو وروسته خپل استعفا ورکړه او د داخلي معلوماتو په برخه کې د خپل وزارت سیاسي مسؤلیت مني. ګارډین د خپل دې مقالې په پای کې لیکلي د آلمان حکومت د امریکا لخوا تر فشار لاندې دی چې په سیمه کې خپل حضور ثابت کړي او ودې شي چې د ماموریت تر پایه په افغانستان کې پاتېږي. په داسې حال کې چې په آلمان کې خلک بې حوصلې سوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه و او اوس هم بل خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر میکنم از شما آقای سروان. شنونده عزیز خدمتتان سلام تقدیم میدارم. ساعت 3:30 صبح است و امروز یک شنبه 13 ذوالحجه 7:30 صبح است با معذرت، و امروز یک شنبه 13 ذوالحجه و سوم عید قربان است. امیدی که روز عید به خوشی سپری کرده باشین. 8 قوس و 29 نوامبر. در آغاز این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها توجهتان را به مهمترین ها جلب میداریم. بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامیش را برای افغانستان اعلام کنه، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. صدر اعظم بریتانیا گفت دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه ای را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور به عوض فرانز یوزف یانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده می گیرد. یوزف یانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در قندوز استعفا داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس العمل آن کشور را در ارتباط با اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. و اداره استخبارات داخلی روسیه میگوید که انفجار یک بمب باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در کنار این سرخط ها برخی از مطالب دیگری هم برایتان داریم در این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها و همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. در هفته جاری بعد دنبال آن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامی آن کشور برای افغانستان را اعلام کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. به این ترتیب رقم نیروهای آمریکا در هلمند دو برابر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد آمریکا گزارش داده است که این نیروها پیش از سخنرانی روز سه‌شنبه باراک اوباما به این ولایت نارام فرستاده نخواهند شد. اوباما هفته گذشته گفت میخواهد کار در افغانستان را به پایان برساند. هدف از اعزام سربازان بیشتر آمریکا به هلمند تصفیه این ولایت از طالبان مسلح خوانده شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، بعد دنبال اعزام این سربازان احتمالاً 1000 مربی نظامی نیست تا ماه فوریه سال آینده، یعنی 3 ماه بعد، به افغانستان فرستاده شوند. واشنگتن پست مینویسد که جنرال جیمز کانوی، قمندان ارشد نیروهای پیاده بحری آمریکا، گفته است به دنبال اعلام استراتژی جدید از سوی اوباما پیش از همه نیروهای پیاده بحری به افغانستان اعزام خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی ادامه میدهیم. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا دیروز گفت کنفرانس بین المللی در آغاز سال آینده میلادی در مورد افغانستان کمک خواهد کرد تا این کشور نیروهایش را دوباره به بریتانیا برگرداند. براون این مطلب را روز شنبه در حال در اجلاس سران کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع در ترینیداد و توباگو ابراز داشت که حمایت از ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان در میان عامه بریتانیایی ها رو به کاهش است. به گفته آقای براون این کنفرانس در 28 جنوری یا 9 دل و در لندن دایر خواهد شد. گوردن براون گفت
The purpose of the conference which I will open and the foreign secretary will chair is to drive forward
وای میگوید هدف این کنفرانس که آن را من افتتاح و وزیر خارجه رهبری خواهد کرد پیش بردن کمپاین ما در افغانستان است که در همنوایی با افزایش نیروهای نظامی و تحرک سیاسی قرار داشته باشد و روی تعیین اولویت‌های جامعه بین المللی متمرکز باشد و تلاش‌های بین المللی به شکل عظمی هم آهنگ ساخته شوند تا با حکومت افغانستان کمک شود که مسئولیت را به عهده گیرد. صدر اعظم بریتانیا گفت کنفرانس لندن تعیین کننده مسیر تلاش های افغانستان و جامعه بین المللی می باشد که در آن استراتژی های سیاسی و نظامی هم آهنگ ساخته خواهند شد. وی در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع همراه با بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرنگاران گفت در این کنفرانس در ارتباط با سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صحبت خواهد شد تا رقم نیروهای بین المللی در افغانستان به شکل تدریجی کاهش یابد. او گفت آنها خواهند توانست که یک جدول زمانی واضح را برای سال 2010 و فراتر از آن تعیین کنند. براون علاوه کرد که در ظرف سه ماه هدف این خواهد بود که حکومت افغانستان سربازان بیشتر را جذب نموده برای آموزش به ولایت هلمند بفرستد. وی گفت در نظر دارند که سال آینده نزدیک به 50,000 سرباز اردوی ملی را آموزش بدهند. براون گفت در جریان سال 2010 آنها سپردن مسئولیت امنیت برخی از ولسوالی ها و ولایات را به نیروهای امنیتی افغان آغاز می کنند. صدر اعظم بریتانیا در ادامه گفت
Within 6 months we will want a clear plan for police training and that means that the corruption that has been
identified وای میگوید ما در ظرف 6 ماه خواهان یک برنامه واضح برای آموزش پلیس هستیم و این به معنای است که باید فساد در داخل پلیس شناسایی و با آن برخورد صورت گیرد و ما آموزگاران پلیس داریم تا نیروهای پلیس را طوری آموزش دهند که به عوض این که در برخی از موارد در برابر مردم محل قرار میگیرد همراه با آنها کار کند. رئیس جمهور کرزی باید پروسه تعیین حدود 400 ولسوال را تکمیل کرده باشد که آنها بتوانند ارائه خدمات در این عرصه ها را رهبری کنند. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت هایی که داشت با دنبال کنفرانس گفت با دنبال کنفرانس لندن کنفرانس مشابه در سطح بلند در ظرف چند ماه در کابل برگزار خواهد شد. بریتانیا گفته است که 500 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد. در حال حاضر 9500 سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقر هستند. بریتانیا تلاش دارد تا سایر کشورهای عضو ناتو را برای اعزام 5000 تا 6000 سرباز دیگر به افغانستان تشویق کند. شنونده عزیز، اظهارات صدر اعظم بریتانیا را در برنامه 2 ساعت بعد در برنامه 2 ساعت دیگر ما از ساعت 8 تا 10 مورد بحث قرار میتیم و این مسئله را با کارشناسا در میان میگذاریم و نظر شما شنونده عزیز هم در ارتباط خواهیم شنید.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. دیپلمات‌های ناتو میگویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر به افغانستان بفرستند. این در حالی است که انتظار می‌رود باراک اوباما هم به زودی استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان را اعلان کند. گفته می‌شود که این استراتژی افزایش 10,000 عسکر آمریکایی را در افغانستان به همراه دارد. همزمان با این گفته می شود که استراتژی جدید آمریکا برای ماموریت نظامی این کشور در افغانستان شامل افزایش تلاش ها در بخش ملکی یا غیر نظامی در افغانستان است که هدف از آن مساعد نمودن زمینه کار برای مردم و خصوصا کسانی می باشد که در صفوف طالبان قرار گرفتند. در همین ارتباط در یک مجلس در شهر جلال آباد که در آن 25 رهبر قومی از 4 ولایت مشرقی افغانستان شرکت داشتند، وعده سپردند در ولایت مربوطشان تلاش خواهند کرد تا طالبان و سایر مخالفین دولت را تشویق نمایند که در بدل کار سلاحشان را به زمین بگذارند و از جنگ دست بردار شوند. نیویورک تایمز در این ارتباط گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنویم.
طالبانی که از جنگ دست بکشند، دولت افغانستان برای آنها کار تهیه می‌کند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می‌نویسد: در یک مجلسی که تحت سرپرستی گل‌آقا شیرزاد والی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد دایر شده بود، 25 رهبر قومی از 4 ولایت شرقی افغانستان وعده سپردند در ولایات مربوطشان طالبها و سایر مخالفین دولت را تشویق نمایند در بدل تهیه کار در پروژه‌های دولتی سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و از جنگ دست بکشند. آمریکایی‌ها در نظر دارند تا با کمک رهبران قومی پروژه‌های انکشافی عاجل و ضروری را مشخص بسازند و از سوی دیگر با راه اندازی پروژه‌ها هم حکومت افغانستان و هم شبکه قومی پشتون‌ها را تقویت ببخشند. این تلاش‌ها روی جلب طالب‌های از سطح پایین در حال متمرکز است که مذاکره با یک تعداد از رهبران گروه‌های عمده مخالف جریان دارد. اما نه امریکایی ها و نه هم مقامات افغان به موفقیت این گونه تلاش ها در آینده نزدیک باور دارند. محمد اکرم خپلواک، آمر اداری کمیسیون صلح و آشتی ملی، میگوید تا حال حدود 9000 شورشی سلاحشان را تسلیم داده و تعهد کردند قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد: مقامات افغان و امریکایی امیدوارند که پلان صلح با گروه‌های مختلف شورشان طالب تلاش‌های ایجاد ملیشه‌های ضد طالب به رهبری امریکا را تکمیل می‌نماید که در بسیاری از نقاط افغانستان برا انداخته شده. در یک تخصیص دفاعی که اخیراً از سوی کنگرس ایالات متحده امریکا به تصویب رسیده، 1,300,000,000 بودجه احتیاطی در نظر گرفته شده است. اما از این پول می تواند استفاده شود برای آنهایی که بخواهند سلاحشان را بر زمین بگذارند.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور اورسولا وان در لین به عوض فرانز یوزف یانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده میگیرد. یوزف یانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در ولایت قندوز استعفا داد. وان در لین عضو حزب مسیح دموکرات مرکل است و او در زمینه اجرای قانون معاش به اطفال در این کشور شهرت به دست آورده است. فرانز یوزف یانگ در زمانی که قوای هوایی آمریکا در ماه سپتامبر بعد درخواست نیروهای آلمان در ولایت قندوز حمله هوایی را انجام داد، وزیر دفاع آلمان بود. یانگ پس از آن استعفا داد که بر او اتهام وارد شد در زمان وزارت دفاعش اطلاعات جمع‌آوری شده در ارتباط به تلفات ملکیان را افشا نکرده بود. این مسئله جدیترین جنجال سیاسی با حکومت انگلا مرکل دانسته می‌شود. پیش از استعفا یوزف یانگ، دو تن از مقامات ارشد اردوی آلمان نیز در این ارتباط استعفا داده بودند. در این حال یک حقوقدان و وکیل مدافع افغان به نام کریم پوپل که تابعیت آلمان را دارد، تلاش دارد تا در ارتباط به حادثه قندوز علیه حکومت اقامه دعوا کند. وی گفته است در تلاش حصول غرامت برای بازماندگان قربانیان حادثه 4 سپتامبر در قندهار است. در جریان بمباران در این منطقه تعداد زیادی کشته شدند که بر اساس گزارش‌ها برخی ها قربانیان غیر نظامیان بودند. بعد از تحقیقات یک هیئت موظف شده از سوی رئیس جمهور افغانستان در این ارتباط نشان داد که حداقل 30 غیر نظامی و 69 شورشی در حمله هوایی در ماه سپتامبر در قندوز جانشان را از دست دادند. خبرها و گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه میتیم. خوشحال هستیم که امرایی شما ایزان را با خود داریم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. مخدوم عبدالله رئیس سرمیاشت تخار دیروز البته دیروز در حال از سوی افراد مسلح به قتل رسید که پس از ادای نمازی عید به سوی خانه‌اش در حرکت بود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که مخدوم عبدالله یکی از قماندانان جهادی به حساب می آمد که در میان مردم محبوبیت داشت. ضیاءالدین محمود قماندان امنیت تخار گفته احتمالاً عبدالله در اثر دشمنی شخصی کشته شده باشد، زیرا که مخالفان مسلح دولت نفوذ و فعالیت چندان در ولایت تخار ندارند. اما او گفت قضاوت در این ارتباط پیش از وقت خواهد بود. طالبان نیز در این مورد ادعای نکردند. در این حال یکی از دیگری از موسسات خیریه به نام موسسه خیریه اسلامیک ریلیف 2000 کیلو گوشت را در روز دوم عید برای خانواده های بی‌بضاعت ساکن در کمپ های مهاجرین شهرک آریا و چمن ببرک شهر کابل توزیع کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها می‌شنویم.
در حالی که بسیاری مردم در سراسر افغانستان روزهای عید را با لباسهای نو و خریداری اقسام میوه‌های خشک و تازه جشن می‌گیرند، ده ها فامیل بی‌بضاعت که در زیر خیمه‌ها با شکم‌های گرسنه به سر می‌برند، نیاز شدید به مواد خوراکی و سوخت دارند. مؤسسه اسلامیک ریلیف یکی از مؤسسات خیریه است که همه‌ساله در روزهای عید قربان صدها از گوسفند را ذبح نموده و به فامیل‌های بی‌بضاعت توزیع می‌نماید. این مؤسسه بر روز دوم عید قربان برای نزدیک به 400 فامیل ساکن در کمپ‌های مهاجرین شهرک آریا و چمن ببرک شهر کابل 2000 کیلو گوشت را توزیع نمود. جمشید لودین یکی از مسئولان این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند که در روزهای عید بیش از 2600 رس گوسفند را ذبح نموده و گوشت آن را برای فامیل های بی‌بضاعت در ولایت های کابل، قندهار و بلخ توزیع نمایند.
ما قبلا آمده میجره سروی کردیم تعداد هر محله بر ما معلوم است. قبلا لیست ازیرا جمعوری کردیم مطابق فامیل هایی که موجود زندگی میکنن و مطابق از موخ گوشت را خرید انداختیم برشان آوردیم توزیع.
گفته یا قایلودین شمار مسلمانان از سراسر جهان که قصد قربانی را می داشته باشند پول آن را به این مؤسسه ارسال می کنند تا از طریق آنها قربانی صورت گرفته و گوشت آن برای فامیل های مستحق توزیع گردد. در همین حال چند تن از کسانی که در کمپ چمن ببرک زندگی می کنند و از این مساعدت مستفید گردیدند از دولت و مؤسسات خیریه خواهان کمک های بیشتر گردیدند.
ما خوش هستیم، تشکر از اینکه به ما آوردن کمک کردن. ما مهاجر هستیم، خانه نداریم، ضرورت به هر چیز داریم دیگه.
ما زیاد کار میگونیم که ما ریاد کردن در این روزی مای زمستان از خنک از بزغال مثلا بچوب هر چیزی احتیاج دارن.
مؤسسه اسلامیک ریلیف یک مؤسسه خیریه است که در سال 1984 میلادی در بریتانیا تأسیس گردیده و همکنون در 22 کشور مصروف فعالیت های بشر دوستانه است. فامیل های بی‌بضاعت در شهر کابل در حال از این کمک مستفید میگردند که با فرارسیدن زمستان مشکلات آنها بیشتر گردیده و نیاز مبرم به کمک های بشر دوستانه دارند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی کابل.
ساعت 7:47 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با امیدی که ایام عید به خوشی سپری کرده باشین و همچنان بکنین و حال هم توجهتان را یک بار دیگر به سرخط مهمترین ها جلب میداریم. بدون بالان که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامی آن کشور را برای افغانستان اعلان کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. صدر اعظم بریتانیا گفت دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور به عوض فرانز یوزف یانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده میگیرد. یوزف یانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در قندوز استعفا داد. رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایوی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس العمل آن کشور را در ارتباط به اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. و اداره استخبارات داخلی روسیه میگوید که انفجار یک بم باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده است. شنونده عزیز رادیو آزادی، همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش از رادیو آزادی فراموش مکنید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظم سپرد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که زرداری دیروز صلاحیت قمانده ملی را که از سلاح‌های هسته‌ای آن کشور نظارت می‌کند به صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تفویض کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اعتبار فرمان عفو که زرداری و متحدین نزدیک به او را در برابر اتهامات فساد محافظت میکرد دیشب به پایان رسید. کارشناسان میگویند تفویض کنترل امور سلاح‌های اتمی پاکستان نشان میدهد زرداری زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد و بنابر سازش میخواهد تا حد قدرتش را با دیگران شریک سازد و در مقام ریاست جمهوری همچنان باقی بماند. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس‌العمل آن کشور را در ارتباط به اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. یک روز پیش از این یک رهبر مذهبی ایران گفت که ایران از تهدیدها نمی‌ترسد و یا با تمایل به امتیازاتی که وی آن را رشوه خواند از حق خود از تکنولوژی هسته‌ای صرف نظر نخواهد کرد. احمد خاتمی عضو مجلس شورای خبرگان در عکس‌العمل به قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه تصویب شد گفت
30 سال این تجربه را ایران اسلامی به دنیا نشان داده. ملت ایران ملتی هستند نه با تهدید، نه با تطمیع و نه با هیچ چیز دیگر ذره‌ای از حقوق مسلم خود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.
این نظارات ساعت پس از آن صورت گرفت که اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد و گفت که ایران به صورت پنهانی در حال ساختن یک مرکز غنی‌سازی یورانیوم است. همین اداره از ایران خواست تا این پروژه را فوراً متوقف سازد. تا 4 سال گذشته این بار نخست است که اداره بین‌المللی انرژی اتمی چنین قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در آن ایران شدیداً انتقاد و محکوم شده است. ایران قطعنامه دیروزی اداره بین المللی انرژی اتمی را یک اقدام عجولانه و به مورد عنوان کرده است. این در حال است که قصر سفید میگوید صبر و تحمل آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ایران محدود بوده و رو به پایان است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران از مکلفیت‌هایش خودداری کند در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی آن خواهد بود. عربستان سعودی مدعی پیروزی استراتژیک در نبرد با شورشیان در کشور همسایه آن یمن شده است. شاهزاده خالد بن سلطان معاون وزیر دفاع و هوانوردی سعودی گفت نیروهای این کشور یک کوه استراتژیک به نام جبل داوود را در خاک عربستان سعودی از شورشیان شیعه یمنی پاکسازی و تحت کنترل درآوردند. با دنبال آن که سعودی اعلام کرد شورشیان شیعه یمنی موسوم به حوثی‌ها با عبور سرحد دو محافظ سرحدی این کشور را در اوایل ماه جاری کشتند، نبرد با این شورشیان را آغاز کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهبران عراق خواسته است که اختلافاتشان را روی قانون انتخابات به پایان برسانند که برای برگزاری انتخابات سراسری آن کشور در اوایل سال آینده ضروری می باشد. قصر سفید می گوید بایدن روز گذشته با رهبران عراقی ملاقات کرده، آنها را تشویق کرد تا ترتیبات را سر دست گیرند که در نتیجه آن انتخابات برگزار شود. اعضای پارلمان در ماه روان میلادی یک قانون انتخابات را تصویب کردند، اما طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق آن را ویتو یا رد کرد. قرار است این انتخابات در ماه جنوری برگزار شود، اما تا زمانی که شورای ریاست جمهوری عراق این قانون را تصویب نکرده است انتخابات به وقت معین آن برگزار شدن نمیتواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز در سوئیس همه‌پرسی دایر می شود که آیا در این کشور بر منارهای مساجد ممانعت وضع شود یا نه. این مسئله به پیشنهاد حزب راستگرای سوئیس به همه‌پرسی گذاشته شده است. این حزب ادعا می کند که این منارها بخشی از استراتژی اسلامی سازی سوئیس و نشانه از قدرت طلبی می باشد. این موضوع پس از آن به همه‌پرسی گذاشته می شود که طرفداران وضع ممانعت بر منارها توانستند 100,000 امضا را جمع آوری کنند. حکومت سوئیس از مردم خواسته که با وضع ممانعت بر منارهای مساجد مخالفت کنند و گفته است که این مسئله به آزادی مذاهب آسیب می رساند و تصویر ناشایسته از این کشور را ارائه خواهد کرد. و اداره استخبارات داخلی روسیه می گوید که انفجار یک بمب باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده. ریلی که برای شب از مسکو به سوی سنت پیترزبورگ در حرکت بود دچار حادثه شده و ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گفته می شود که از نزدیک محل حادثه پارچه های مواد منفجره به دست آمده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حادثه شام جمعه در یکی از مزدحم‌ترین شب‌های افطر رخ داد. صدها مسافر برای سپری کردن رخصتی‌های افطار خود از مسکو به سوی سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه در حرکت بودند. ریل بیش از 660 مسافر داشت و ساعت 9:34 دقیقه شب از منحرف شدن چند واگن از خط آهن گزارش شده شد. اکنون رئیس اداره FSB یعنی اداره استخبارات داخلی روسیه الکساندر بورتنیکوف با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که یک بم از نوع TNT با وزن 7 کیلوگرم باعث این رویداد شده است. محققان میگویند که آنها پارچه‌هایی از مواد منفجره را از نزدیک محل رویداد پیدا کردند. مقامات گفتند حداقل 30 تن در این رویداد کشته و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند، اما هنوز هم ارقام دقیق تلفات این رویداد مشخص نشده است. پیش از این خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده بود که یک چقوری با عمق 1 متر در نزدیک خط ریل دیده شده است. بر اساس گزارش ها گروه های نجات در محل حادثه آمده و مصروف بیرون آوردن سرنشینان از میان مخروبه های این ریل هستند. خط ریل مسکو و سن پیترزبورگ یکی از مزدحم‌ترین خطوط آهن در روسیه به حساب می‌آید و در حال حاضر مقامات ترانسپورت روسیه ریل‌هایی را که از این راه استفاده می‌کنند به خط‌های دیگر رهنمایی کردند. پیش از این در سال 2007 میلادی یک ریل که در همین مسیر در حرکت بود از خط آهن منحرف شد. کسانی که در آن حادثه متهم دانسته شدند به ارتباط با جدایی طلبان چچن مظنون بودند.
مقامات روسیه میگویند که انفجار یک بم منجر به انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده. ریل جمعه شب از مسکو به سوی سنت پیترزبورگ در حرکت بود، دچار حادثه شد و حداقل 26 کشته و نزدیک به 100 زخمی به جا گذاشته. بر اساس اعتراض در این خبرها، الکساندر بورتنکوف رئیس FSB اداره استخبارات داخلی روسیه گفته است که به دنبال به دست آمدن پارچه‌های بم از سایه تحقیقات احتمال حمله تروریستی آغاز شده است. ولادیمیر یاکونین رئیس خط آهن روسیه گفته که یک وسیله انفجاری دیگر نیز دیروز در جریان پاکسازی محل حادثه انفجار کرد. شنونده عزیز رادیو آزادی، حالا ما شما دعوت میکنیم به بازتاب افغانستان، بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که غفور متین تقدیم میکند.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا از مش جدید علیه طالب ها استفاده می نماید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حکومت افغانستان و قوای ائتلاف بر رهبری امریکا دست به ابتکار جدیدی زدند تا طالب ها را تشویق نمایند سلاحشان را بر زمین بگذارند. پروگرام جدید نشان می دهد این اولین بار است که نیروهای سازمان اتلانتیک شمالی به رهبری امریکا به صورت اصولی و سیستماتیک می خواهند به شورشان طالب برسند. به نوشته روزنامه، این تاکتیک در زمان مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است باراک اوباما به روز سه شنبه اعلان کند چه تعداد عسکر به حیث یک بخشی از استراتژی جدید به منظور پایان بخشیدن موفقانه جنگ 8 ساله به افغانستان می فرستد. مقامات امریکایی همچنان امیدوارند متحدین اروپایی نیز سهمگیری نیروهایشان را به حیث یک بخشی از استراتژی جدید افزایش بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد: مقامات غربی که در عقب پروگرام یاشتی ملی قرار دارند می گویند به عقیده آنها اکثریت شورشان طالب به خاطر پول می جنگند و طالب ها برای جنگجویانشان فقط پول می دهند. بناهن دور کردن این مردم از میدان جنگ یک عنصر مرکزی استراتژی جدید ضد شورش است که از طرف جنرال مکریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیشنهاد گردیده. روزنامه یا دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان در مورد ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان شک و تردید وجود دارد. مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ماموریت آینده عساکر آلمانی در افغانستان زمان مورد شک و تردید قرار گرفت که یک وزیر کابینه آلمان تحت فشار شدید استعفا داد و اعتراف کرد که در دادن معلومات نادرست حمله هوایی ولایت قندوز که باعث تلفات مردم ملکی گردید دست داشته است. فرانز جوزف یونگ گفت تصمیم استعفای او بعد از ملاحظه و رسیدگی های مفصل صورت می گیرد و او مسئولیت سیاسی را برای پالیسی معلومات داخلی وزارت مربوطه‌اش قبول دارد. روزنامه گاردین در اخیر این بخش از مقاله می نویسد. حکومت آلمان تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا قرار دارد تا حضور خود را در منطقه افزایش بدهد و ثابت کند که با وسیله بی‌حوصلگی عامه مردم آلمان راجع به جنگ تا پایان کار در افغانستان باقی می‌ماند.
باستا به مسائل